السلام علیکم، وقت مو بخیر. نن ما هم په خبرونه کې د طالبانو سره د چین، روسیې، ایران او پاکستان په تعامل او نږدې اړیکو د ملمنو نظر در سره شریکو. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامیې په خبرولو ټینګار کړی چې د طالبانو سره د متقابل درناوي، د خبرو او مشارکت د رامنځته کولو پرته بل بدیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د نړۍ اوویشت هیوادونو په حق کې د طالبانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د همکاري به د طالبانو په اړه د نړیوالو په نظرونو څه ډول اغیزه وکړي، یا نړیوال نظریات به څنګه بدل کړي، او نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ کې څه ډول رول لوبولی شي؟ په دې او په نورو پښتنو په دوه جلا بحثونو کې د ملمنو سره به خبرې ولرو. زه ګالیا رنان مرستانی مداد، امریکا غږ د اتصال خبرونه ده. په سر کې پام وکړئ څو لنډ خبرونه ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو له حکومت او وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونی ګوتیرش د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حاضرولو لپاره د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له روانو هڅو ملاتړ اعلان کړی دی. تېره اونۍ استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند په نیویارک کې اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې لپاره به یو حقوقي بهیر پیلوي چې ممکن په حق کې د عدالت په نړیوالې محکمې کې پرې بحث وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې هغه هڅه چې په افغانستان کې پیښیږي، هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي، کیدای شي په معاصر تاریخ کې د ځینو خورا زیاتو ځپونکو سیستمونو سره مقایسه شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو سی وی چې په افغانستان کې د بې وزلۍ له امله د هرو درې ونجونو څخه یوې د لومړنۍ دورې زده کړې نه دي بشپړې کړې. یا سازمان د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې په یو راپور کې لیکلي دي چې د دغه پروګرام لخوا ښوونځیو کې ماشومانو ته د سهار ډوډۍ یا ناشتې برابرول په ښوونځیو کې ماشومان هڅوي ترڅو ښوونځیو ته ورشي. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام په دې راپور کې په افغانستان کې د بشري پروګرامونو لپاره د بودیجې کموالي ته په اشاره ویلي دي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې وقته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته په دغه هیواد کې د بودیجې کموالي او اقتصادي ناورین افغانانو ته د خوراکي توکو د مرستو برابرولو څخه لاسته راوړنې د خطر سره مخ کړې دي. او د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي، عربي او اسلامي هیوادونو د فلسطینی دولت جوړیدو سره د ملاتړ سرګندولو او په غزه او لبنان کې د شخړو پای ته رسیدو وروسته راتلونکي په هکله یو تازه نوښت پیل کړی. اسپن پارت 80 اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د فلسطینی ادارې، فلسطینی حکومت او فلسطینی دولت جوړیدو او د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې، لویدیزو هیوادونو، عربي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ اجماع مخ پر ډیریدو ده. سودی هم د دې ائتلاف جوړیدل تایید کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر هم د ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې د یو خوندي اسرائیل ترڅنګ د آزاد فلسطین جوړیدو لپاره عملی ګامونه واخلي. هسپانیې، ناروې او ایرلند د روان میلادي کال د می په 18مه فلسطینی دولت په رسمیت وپیژنده. اسرائیل دا پریکړه غندلې او دای د حماس ډلې لپاره جایزه بلل ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د نړیوالې اندېښنې د زیاتېدو سره د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامیې په خبرولو ټینګار کړی چې د طالبانو سره د متقابل درناوي، د خبرو او مشارکت د رامنځته کولو پرته بل بدیل نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان حمدالله فطرت د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړو هرکلای کړی او ویلي دي چې دا حکومت د ستونزو د حل لپاره په رغنده دیالوګ باندې باور لري.
د طالبانو حکومت مرستیال ویل حمدالله فطرت ویلي چې د ستونزو حل لپاره خبرې او ډیالوګ یوازنی د حل لار ده. د روسیې، چین، ایران د بهرنی چارو وزیران او د پاکستان د دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نه اویمی عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان د وضعیت د ارزول لپاره خپل دریمه څلور اړخیز نوبتي غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان له اوسنیو حاکمو چارواکو سره د متقابل درناوي، د خبرو او مشارکت لرامنځته کولو پرته بل بدیل نشته. د روسي د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي
ګډون کوونکو د افغانستان د ستونزو د هوارولو په اړه خپلې کړنلارې سره ورزولې او د دې یادونه وکړه چې دا سې یو بدیل چې د افغانستان د سنوي مقامات یعنی طالبانو پر ځای ورسره د درناوي وړ او برابر ډیالوګ او د ملګرتیا اړیکې رامنځته شي نشته دی.
ایران په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویل چې د داعش او القاعده په څیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي.
موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړې کړو، د دغه ورانکارو پر وړاندې متحد جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ په سیمه کې ځای نه لري.
روسیا، چین، پاکستان او ایران د تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي په نوبتي ډول د څلور اړخیزو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د وضعیت په اړه سلام مشورې کوي.
خو اصل خبره څه ده؟ طالبان د دغه هیوادونو څخه غواړي او دا هیوادونه د طالبانو څخه غواړي. زما په نظر طالبان تر ډیره بریده کوشش کوي چې دغه هیوادونه په یو ترتیب په نورو هیوادو باندې د فشار د وسیلې په توګه استفاده وکړي. نو په دې معنا چې دوی پرله پسې کوشش کوي چې د هیوادو سره خپل اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، حتی امنیتي اړیکې پراخ کړي تر څو وښيي چې دوی منځوي نه دي.
د دې ټولو سره سره د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې په وینا کې وویل طالبان باید افغانستان کې د ترهګر ډلو لمنځړو لپاره کوټلې ګامونه واخلي.
پاکستان سیکس
په ځانګړي ډول لنډمهاله حکومت یعنی د طالبانو حکومت باید چې د افغانستان په دننه کې د ټولو تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره په ځانګړي ډول د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو مسؤلیت لري اغیزمن او کوټلي اقدامات ترسره کړي.
یو شمیر شنونکي د تحریک طالبانو پاکستان پر سر د پاکستان او افغان طالبانو جنجال ته د شک په سترګه ګوري.
پردیشا خبره کې د اصل داده چې د طالبانو او د پاکستاني استخبارات ترمنځ ډیر په خاني اړیکې دي او دوی یو بل سره کینی، یو بل سره برنامه نیسي، یو بل سره چې د طالبانو د ټي ټي پی چې مشکلات جوړ کړي دي د یو پردیشا د بل شي دي. پاکستان سیاستوال هغه خبره کوي چې ورته دکټې شي د پاکستاني استخبارات لخوا اصل د پردیشا کې دوی د طالبانو سره کوم ستونزه نه لري.
بلخوا د بریکس په غونډه کې د طالبانو حکومت د غړون د وختنې په اړه د سپین مانی ویاندی د پنځمه پورس د سپتمبر په شپږمه ویل چې طالبان د مشروعیت په لټه کې دي او باید لومړی په خپل ژمنو عمل وکړي.
مونږ طالبان پرې دوی چې د ځان په اړه وغږیږي. مونږ په دې اړه ډیر واضح یو چې د طالبانو په اړه د هغوی د عمل په اساس قضاوت کوو، نه د هغوی د خبرو په اساس.
بریکس نړیوال اقتصادي سازمان د روسیې په نوښت په 2009 هم کار کې تاسیس شوه چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي دي. طالبان چې 2021 کال په اگست کې بیا وخت رسیدلی دي تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې راپور په دوام د طالبانو سره د چین، روسیې، ایران او پاکستان په اړیکو د پروګرام د ملمنو نصر اخلم. د پهنتون استاد او د چارو شنن کې جاوید مومن صاحب او د شند نړیوالو اړیکو کارپوه روح الله احمد صاحب د چدا شپه د اسکایپ لارې په خبرونه کې را سره مل دي. ډیره مننه کوم استاد د وخت نه او مننه چې موږ بلنه منلې ده. احمد صاحب راځي په هل بل تاسو وګورئ چې تاسو په ان د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو وزیرانو د غونډې اصلي موخه څه و؟
سلام تاسو ته من معلومات درس کرانو لیدونکو ته کوم څه چې د سیمه هیوادونه په افغانستان کې تقریباوي په تیر بیا د پاکستان، ایران، روسیا، چین د تیرو دریو کلو کې د دوی جوړجاړی د طالبانو له واکمنۍ سره او د دوی تعامل د دې واکمنۍ سره دا خري چې د ناتو د غړو هیوادونو وړاندې دغه یو بلاک، دغه یو جوړجاړی چې دغو څلورو هیوادو سره ترتیب کړی، دوی غواړي چې طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې که تاسو کوم دریز غواړئ ونیسئ د نړۍ په قبال کې، موږ تاسو سره یاسو. دغه هیوادونه د دوی له دریز نه که هغه د سیاسي موضوعات دي، که هغه اقتصادي دي، که د بشر حقونه دي او که د دوی د رسمیت پیژندنې بهیر ده، د ملل متحد په غونډو کې د دغه څلورو هیوادونو تګلارې په داسې یو ترتیب باندې جوړ شوې چې د طالبانو په پلوي ده. په عین ترتیب باندې نړیواله ټولنه بیا په دغه څلورو هیوادونو سره هم په خپلو خبرو اترو کې واضح دریځ نه لري چې دوی هیوادونو کوم موقف ده، د طالبانو له کوم دریځ نه دا هیوادونه حمایت کوي. او بل خبر ده چې دغه کومه موضوع چې اوس یادېږي چې طالبان وایي چې موږ ډیالوګ ته چمتو یو او راځي چې موږ خبرو اترو ته چمتو یو، دغه درې کاله دوی دغه خبره کوي، خو عملي ډګر کې د دوی د خوانه کوم د حکومت ولی په برخه کې کوم ژمنه چې د دوه په تړون کې دوی کړې وي دغه برخه کې عملي ګامونه نه دي اوچت کړي. او اوس هم که دوی وایي چې ډیالوګ ته موږ چمتو یو، خو ډیالوګ خو واضح معلومه ده چې د دوی نه څه توقعات دي د نړیوالې ټولنې او د افغانانو.
بله مننه کوم محمد صاحب، تاسو ډیر خټي کې تم اشاره وکړه چې د غهیوادونو د طالبانو په اړه واحد نظر نه لري. مومن صاحب، روسیا، چین، ایران او پاکستان څنګه له طالبانو سره په خپل خبرو کې متقابل احترام یا تعامل چې دوی غواړي دا څنګه دوی تعریفوي؟ آیا د غهیوادونو د افغانستان په اړه واحد دریس لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته غوښتل نو سنې قدرمن ملمتا او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. زمون نظر خو وستاس یو عمل انګوري چې نړۍ یو بل پړاو ته روانه ده او یو نوې سړه جګړه روانه ده، هغه هم د دوه بلوکو ترمنځ چې شرق او غرب دی. د فو تاسو ګوري چې چین د روسیا د وانداس نور هیوادونه ورسره مل دي، نو عملا دوی د خپل د ګټو لپاره، د خپل د ملي ګټو لپاره او د خپل د اهداف ترلاسه کولو لپاره هر هیواد کې دوی خپل مخې لري او د دې مخو ترلاسه کولو لپاره، د دې ګټو ترلاسه کولو لپاره له هر اربیس خکار اخلي. همداسې افغانستان هم یو له هغه جملې هیوادونو څخه دی چې همیش د څو هیوادونو یا د قدرتونو د رقابتونو یا د نیابتي جګړو ډګر وو او اوس هم دی. د دې لپاره روسیا، چین او نور هیوادونه چې دلته تاسو یادونه وکړه، دوی کوشش کوي چې حداقل ځان د افغانستان خواخوږي وخی. خو زه په دې اند یم چې هیڅ کله واخ روسیا او چین او نور هیوادونه دا د طالبان خواخوږي نه دي، بلکې دا د ګټو خواخوږي دي. اوس فعلا د دوی ګټې دي په افغانستان کې اهداف دي. د همدې لار نه کولای شي چې خپل کوم رقیبان چې دي هغه د همدې لطریقې نه وځپي او بل اخره د خپل ګټو ته ورسیږي. دا مختلف فشارونه دي په سیاست کې چې راوستل کیږي. د طالبانو لپاره زمال نظر سرپرست حکومت لپاره دا دا ځکه دوی کوشش کوي چې له هغه هیوادو څخه ګټه واخلي یا ملاتړ ترلاسه کړي چې هغه په اوس وخت کې د امریکا یا د غرب پر وړاندې دوی د واحد دریز لري، لکه روسیا، چین. او په اوس وخت کې تاسو ګورئ چې په امنیت شورا کې خپل چین او روسیا تر ډیره بریده پوری د اسلامی امارات یا سرپرست حکومت پلویتوب کوي. یعنی عملا تاسو ګوري په حتی په ځینو مجالس او کانفرنسونو کې د دوی پلویتوب کوي. دغه پلویتوب د دې لپاره نه ده چې طالبانو سره کوم ایدیالوژیک اشتراکات لري یا هم کوم نور اشتراکات، بلکې دوی ګټې دي او د دې ګټو لپاره غواړي چې د اسلامی امارات ملاتړ وکړي او د دې طریقې نه غواړي چې په سیمه کې د دوی باید نفوذ ځای پر ځای کړي. او وزاول بل پلاوه تاسو ګوري چې غرب هیڅ کله وخت په خاص توګه امریکا نه غواړي په افغانستان کې د چین، د روسیې نفوذ دلته نفوذ پیدا کړي او د خپل اهدافو ته ورسیږي. ځکه تاسو ته معلوم ده چې شل کاله غرب دلته تیر کړی دی او په دې شل کالو کې مالی او ځاني زیانونه یې لیدلي دي. نو هیڅ کله وخت نه غواړي چې هغوی د خپل رقیبان په سیمه کې دوی برلاسي وسی. عملا یو سړه جګړه روانه ده د دغه دوه بلاکونو ترمنځ، ولی بدبختانه چې د دریم نړۍ هیوادونه په دې جګړې کې قرباني هیوادونه دي. اوس هم افغانستان زه فکر کوم چې زمونږ او تاسو برخلیک د قدرتونو په لاس کې دی. هر وخت چې وغواړي دغه قدرتونه په خپل ګټو کې بدلون راولي، په افغانستان کې حتی بدلون راولي، دوی د خپل ګټو ته په کتو سره دا بدلون راوستلی شي.
بله مننه کوم احمد زای صاحب. مومن صاحب وایي چې د افغانستان برخلیک د نړۍ د قدرتونو په لاس کې دی او بل دا چې د دوه هیوادونو سره په اړیکو کې یا په تعامل کې طالبان باید هغه هیوادونه چې د امریکا سره یعنی منظم یا دریز لري د هغوی سره دوی اړیکې وساتي او پالي. څه فکر کوي چې بیا طالبان د طالبانو حکومت دغه ملګرتیا ته په کومه سترګه ګوري؟
د طالبانو حکومت هم په یو ترتیب باندې اوس د ډیپلوماسۍ کې دوی د بنبست رسیدلې دي چې څو غواړي دوی ترلاسه کړي. درې کاله چې تیر شول دوی ته هم د خطر زنګ وخل شوی. د شپږ میاشتې مهلت چې اوس ظاهرا د لاهې په محکمې کې د دوی د دریز په اړه د دوی د حکومتوالۍ په اړه د بشري حقونو پر وړاندې کوم هیوادونه چې اوس یو اجماع یې جوړه کړې شپږ دوه هیوادونو. طالبان هم لږ لږ اوس په دې پوهېدي چې دا درې کلو کې د دوی لخوا نه هېڅ راز ژمنو ته چې دوی کړې وې دوی لبای کوم نه ویلې، او دا درې کاله هم د دوی لپاره کافي فرصت و چې دوی د حکومتوالۍ لوري ته یې خوځښت درلودی. اوس نو فکر کوم چې نړیواله ټولنه هم په یو ترتیب باندې د امریکې د ولسمشریزو ټاکنو په برخلیک ته منتظر دي، یعنې په دې معنا چې اروپایي ټولنه خپل دریځ روښانه کړی. بریتانیا، استرالیا، کاناډا، د اروپا اتحادیې زیاتره هیوادونه خپل دریځ روښانه کړی. امریکا په دې موضوع کې فعلا داسې دریځ روښانه نه ده چې تر انتخاباتو به دا موضوع هم روښانه کېږي یا له هغه نه وروسته. کوم څه چې ډېره مهمه ده، د امریکا سیاست د افغانستان په د اوسنۍ واکمنۍ پر وړاندې دوه ګونی ده. اقتصادي مرستې مالي کومکونه د امریکا اوس هم دوام لري، خو په هغه ژمنو باندې چې طالبان ورسره کړې وي امریکا دوی هیڅ سوال پوښتنې ته یا په اصطلاح مسؤلیت منلې ته نه ده دعوت کړي طالبان. دغلته هم یو رقم دوه ګونی سیاست د امریکا او د طالبانو د واکمنۍ تر منځ چې د پردې تر شا څه خبره ده، د معاهدې د دوهې هغه پټ زمایم څه دي، تر اوسه پورې دغې موضوع کې روښانتیا نشته. او د طالبانو د واکمنۍ هم د کوم دریځ چې ده اوس د درېو کلو کې موږ تاسو وینو داسې وضعیت ښیي چې دوی هم نه غواړي چې حکومت ولې ته مخه کې، یعنی هغه مخکې مې دا خبره ټینګار وکړه چې د دوی لپاره ذاتي فرصت مساعد ده، بدیل بل نشته. دوی دي فعلا پخوانی سیاستوال حذف شوي دي له ساحې نه، نو دوی څه غواړي؟ دوی توقع څه ده؟ دوی غواړي په راتلونکي کې افغانستان کې څه رقم مخته لاړ شي. خلک خو تر په دې وضعیت باندې ناراضي دي، دا خو واضح ده. نو دوی څه غواړي؟ دوی په همدغه دیکتاتور مهابانه ډول باندې غواړي چې خپل حکومت مالي ته دوام ورکړي. نړیوال ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دي پېژندلي. واضح ده چې د دې مختلف اړخونه د دې قضیې د طالبانو په نښه هم دي په لنډ مهال.
بله مومن صاحب، دغه دریس چې دغه څلور هیوادونو د طالبانو په اړه یو خود لدی وړاندې هم د دوی اړیکې د طالبانو یعنی د نورو هیوادونو په پرتله خخ کاریده او همیشه راشدار شوه د طالبانو سره لري. څه فکر کوي چې اوس بیا له طالبانو سره د دې هیوادونو ملګرتیا څه احتمالا خطرونه هم د هیوادونو ته متوجه کولای شي، یا دغه د دې ملګرتیا پراختیا د دې احتمالي خطرونه به څه وي؟
د دې کې شک نشته چې چیرته حاکم نظام اوس خپل ستونزې حل نه کړي، ځکه چې ما په وار وار سره ویل چې یو غټ فرصت په لاس ورغلی ده په افغانستان کې. له دې فرصت نه که چیرته ګټه وانخلي، او متاسفانه په دا درې کالو کې هغه کومې کورنۍ ستونزې چې موږ درلودلې او هغه د ولس غوښتنې وي او هغه بیا ورسره نړیوالو هم بدرګه کولې، هغه ونه شو کړی چې حل کړي. که چیرته له دې فرصت څخه کار وانخلي نو تاریخ تاسو لوستی ده چې په افغانستان کې همیش افغانستان د قدرتونو د نیابتي رقابتونو قرباني هیواد وو. په اوس وخت کې دغه مسله حل نه کیږي او د دې ترڅنګ سیاسي توازن ونه ساتي، په دې مطمئنه اوسئ چې افغانستان خدای مکړه بیا دی او جګړې هم بیا د رقابتونو میدان بوي. نو د دې لپاره دا ډیر ضرور دی. زه په دې مطمئنه یم ځکه روسیا تاسو ته معلوم ده چې 2001 کال کله چې امریکا په افغانستان کې راغله دوی و چې ترانزیتي لارې ورکړه امریکایانو ته، ځکه هلته ګټې نه وي. نو هلته همدغه طالبان ول همدغه امارات وو، ولې دوی لارې ورکړه ترانزیتي چې په افغانستان باندې دوی یرغل وکړي؟ هلته ګټې نه وي، دلته اوس ګټې په بل ډول دي. نو زه دا وایم چې موږ هم باید کوشش وکړو چې د خپل ګټې پیدا کړو، چې زموږ ګټې څه دي او څنګه کولای شو چې دا ګټې ترلاسه کړو. خو بدبختانه تر ډیر بریده پورې دغه واک نشته د درېم نړۍ هیوادونو سره چې موږ کوشش د دې وکړو چې د خپل دغه قدرتونه مدیریت کړو او خپل ګټې ترلاسه کړو. اوس وخت کې ډیر ضرور ده چې موږ دغه سیاسي توازن وساتو، هم د غرب هم د شرق ترمنځ. که چیرته موږ شرق خواکیږو دا طبیعي شکل ده چې غرب ناراضی شي بیا نو مونږ ته په افغانستان کې بیا ستونزه رامنځته کیږي. زه په دې اند یم چې بدبختانه غرب او امریکا هم په افغانستان کې دوه ګونه چلند کړی، یعنی دوه ګونه سیاست چلوي. تاسو ګوري په افغانستان کې د دوی سیاست واحد دریز نه لري. په دا درې کالو کې یو په ملګری ملتونو سازمان کې یو خبره کوي، خو بلې غونډې کې بیا بله خبره کوي، بیا د تعامل خبره کوي، بیا د دوی د تحریمونو خبره کوي. دغه دریزونه دا نه دی افغانستان په ګټه دي زه فکر کوم، او نه دی حاکم سرپرست حکومت په ګټه دي. زما نظر دا ده چې دغه هیوادونه د خپل ګټو ته په کتو سره دریزونه نیسي. زموږ باید یو واحد دریز ولرو. د دې واحد دریز لپاره چې موږ یو واحد پالیسي، بهرنۍ پالیسي ولرو، هغې لپاره ضرور ده چې موږ د کورني سیاست کې هغه کومې ستونزې چې اوس راولاړې شوي دي، او دا ستونزې ورو ورو په یو بحران بدلېږي یا په یو ورین بدلیږي، دا چې حل نکړو زه په دې مطمئنه یم چې بیا مشکلات رامنځته کیږي او ستونزې خوځو.
ډیره ډیره مننه کوم د پانتون استاد او د چارشون کې جاوید مومن صاحب او د نړیوالو اړیکو کارپور روح الله احمد صاحب ستاسو د وخت او زمانه څخه کوم ودان بخیر اوسئ. دیش
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
قدرمن ریدونکو، په نړۍ کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې بل منظر شو چې په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو په دوام وس رسنۍ نشي کولای د خپلو پروګرامونو لپاره هغو اشخاصو ته بلنه ورکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا تایید شوي نه وي. تازه یو لست په خواله رسنیو کې لاس پلاس کیږي چې په کې د طالبانو لخوا د هغو کسانو بشپړ نوملړ رسنیو ته معرفي شوی چې دا کسان په کورنیو رسنیو کې د دغې ډلې د ګټو لپاره خبرې کوي. طالبانو رسنوی ته ویلي دي چې د ژوندیو یا مستقیمو بحثونو د خبرولونه ډډه وکړي. د افغانستان د ژورنالستانو مرکز یا AFGC د دې نویو لارښوونو په اړه سخته اندېښنه څرګندوي، او په لیکولو یې د آزادو رسنیو د کمزوري کولو او ځپلو یوه بله هڅه بولي. په دې هکله د پروګرام د بل نظر اخلم د خبریالانو د ملاتړ سازمان بنسټي خوندونکی حامد عبیدی صاحب چې دا شپه د سکایپ لارې په خبرونه کې راسره مل شوی دی. عبیدی صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلاست. طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو ځانګړي محدودیتونه لګولې دي. دا محدودیتونه څومره معلومات او لاسرسي محدودوي؟
سلامونه تاسو لیدونکو ته. لپاره مرغه طالبان د واکمن کلشه واکمنۍ ته ورسېدل پر نن پورې ورځ تر بلې د رسنیو باندې او د رسنیو پر فعالیت باندې په افغانستان کې محدودیتونه زیاتوي، او دغه فشار ورځ تر بلې زیاتېږي. دلیل هم دا ده چې واکمنه اداره له بده مرغه بیان ازادۍ ته او د بیان د ازادۍ اصولو ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغو دوو ټکو ته اصلا باورمن نه دي، او په همدې دلیل ورځ تر بلې دغه محدودیتونه زیاتوي. تاسو هم یادونه وکړه په نوي اقدام کې دوی د ژوندیو خپرونو مخنیوي کړی دی، او ترڅنګ یې ولسته د رسنیو سره خبر کړی چې یوازې د کارپان دی چې شمیرې څه کم سلو ته رسیږي خپرونو ته دعوت شي، او نور کارپان دی خپرونو ته نه دعوتېږي. د ژوندیو خپرونو مسله واضح ده. ژوندیو خپرونو کې د سانسور امکان نشته، نو ځکه دوی دغه اقدام کړی چې ټول خبرونې مخکې له دې نه چې خبرېدو ته چمتو شي دوی باید ټول محتوا یو ځای وڅېړي، هغې نه وروسته د نشر اجازه ورکړي. چې دا په استبدادي نظامونو کې دا یو وصل دی، او زه په دې باور یم. ما تېرو مرکو کې هم ویلي چې طالبانو حاکم نظام استبدادي نظام دی، او په استبدادي نظام کې بیان ازادۍ ته ژمنتیا اصلا نه لیدل کیږي. یوازې په استبدادي نظامونو کې په دویم او درېم موضوعاتو پاکله، یعنی د ټولنې هغه اساسي موضوعاتو پاکله نه، ځینې ټولنیز موضوعاتو پاکله د انتقاد زمینه مساعده ده. او دا موږ او تاسو د افغانستان پر رسنیو کې اوس ګورو. مثلا دوی وایي چې موږ انتقاد دا اجازه ورکړي، خو انتقاد هغه مسائلو باندې کیږي چې هغه د ټولنې هغه ډېر مهم موضوعات نه دي. مثلا د دوی د رهبرۍ باندې انتقاد نه کیږي، د بودیجې باندې انتقاد نه کیږي، د ښځو په زده کړو باندې انتقاد نه کیږي، د ښځو په کار باندې انتقاد نه کیږي، تظاهرات ته اجازه نه ورکول کیږي، تظاهراتو د خپرول منع دي. دغه ټول موارد هغه اساسي
د خبرو بنیاد ته کراشونو دی. یوازې د دوی تعریف دی څه چې دوی کوي، هغه خټو کته اشاره کول دي. خو جالبه خبره دا ده چې کله چې دوی رسنوي ته د خپل کارپوهانو لست ورکوي، نو بیا د رسنوي د مستقیم خبرونو بندیدو ته څه حاجت؟ خو دغه کارپوهان د دوی په ګټه خبرې کوي. په هر حال عبید صاحب، افغانستان کې خبريالانو د خپل کارونو د محدود کېدو په وړاندې څه ډول خبرګون خولای دی په دې درې کال کې؟ آیا په اوسنوي شرایطو کې په افغانستان کې د رسنوي د سانسور پر وړاندې د مقاومت کومه یعنی داسې وایم د پام وړ بیلګه شته؟
افغانستان د نن دا کار ډېر ستونزمن دی. د مقاومت خودلکیږي خو په غیر مستقیم ډول. دا په دې معنا چې افغانستان د نن یو خبر اعلان شته چې همکار بیان ازادۍ ته ژمنتیا لري او په دې ډګر کې کار کوي. افغان تر دې چار ورځ دوی عملا په صحنه کې دي، خو له بده مرغه ډېر فشار لاندې دي، روحي فشار باندې لاندې، رواني فشار لاندې. او ان تر دې چې دوی ته ویل کېږي چې کوم کلمات وکاروي کوم کلمات ونه کاروي، هر ورځ کوم کسان په خاص ډول چې سیاسي برنامه مخته وړي او میزه د سیاسي خبرونو مسولیت لري، یا مثلا ژوندۍ برنامه مختوري دوه باندې ډېر زیات فشار دی، ځکه چې دوی غوښتل کېږي استخباراتو ته او دوی ته لارښوونه کېږي چې کوم موضوعات باندې دوی بس وکړي او کوم موضوعات باندې دوی بس ونه کړي او ان تر دې چې تهدیدېږي. مخکې خو له افغانستان څخه بهر په تبعید کې کوم بنسټونه چې جوړ شوي، کوم خبرالان چې بهر کې کار کوي، کومې رسنۍ چې بهر کې کار کوي، دوی د افغانستان هغه د ژورنالیزم سیستم ترجمان دي او د دې نه هڅه کوي چې نړیوالو ته د افغانستان غږ ورسوي. او دغه 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 ژمنتیا شته، او موږ تاسو یې بلګي ګورو د ورس تر بلې د په اگزایل کې هم په تبعید کې د رسنیو شمېر هم زیاتېږي. او زه فکر کوم دا یو بدیل دی. افغانستان د نن هم یو شمېر خبریالان هڅه کوي او دغه مبارزه کوي، بهر کې هم دغه مبارزه دوام لري. او زه په دې باور یم که چېرې طالبانو هڅه وکړي او هڅه همدا وي چې مثلا د افغانستان د ولس آواز خاموشه کړي، دا ناشونی ده. ځکه چې یوویشتمه پېړۍ کې د سوشل میډیا پرمختګ او تر څنګ یې په اگزایل کې د رسنیو وعده او پرمختګ دا دواړه هغه عملونه دي چې دغه مسلې مخه نیسي. یو کتابم اشاره کوم په پای کې تاسو ته ملمنو یادونه کړې په څورته کو کې دا کسانه وي کسانه ده. طالبان په دریو کلونو کې هڅه کړې چې ملمنه ایوازه کسان دي بسونو ته دعوت شي چې دوی پلاویان دي او دوی په نفع خبرې کوي. په تازه مورد کې ایوازه دوی دغه پروسه لګ نور هم ځان ته ساده کړ او سیستماتیک کړ. ایوازه هغه لیست رسنیو سره خبر کړی چې دوی پلاویان دي او دوی په نفع خبرې کوي. نو فکر کوم دا قصه د پخوانه دا نوې قصه نه ده. دوی په تیرو دریو کلونو کې رسنیو باندې، خصوصا د رسنیو مدیرانو باندې فشار دا وړي چې یوازې هغه کسان دي دعوت شي دوی په نفع خبرې کوي. او آخري جمله دا چې د طالبانو واکمنه اداره په مرکز او په ولایتو کې د رسنیو د مدیرانو سره په مسلسل ډول جلسات لري، او په دغه جلساتو کې دوی ته ویل کېږي چې کوم مطالب د خبره کې او کوم مطالب د خبرې دوه څخه ډډه کوي.
دا به واقعا د هغه خبريالانو لپاره چې د رسنیو اصول ته ازادي د بیان ته ژمن دي خورا سخته فضا ده چې سړی پکې کار وکړي. په هر حال عبیدی صاحب، ستاسو د ارزونې څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان، په خیر وسې. سلامت
سلام.
قدرمن لیدونکو، په همدې ځای د اتصال د نن ماښام دا خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. ښه چارې ولرئ. We'll be right back.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو د امریکا غږ نه د مستند فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. د جګړې لامبالا جلا شوې اوکراینی کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پلان لري. اولینا مخکې تر دې چې روسیې د دوی پر هیواد برید وکړي بهر ته تللې وه. د اوکراین حکومت د هیواد ته ورتلونکې ټولې الوتنې لاغو کړې او د اولینا د میړه په عمر نارینایي له هیواد نه د وتلو نه منع کړل. اندریا او لورې چې له خوندیتوب نه هیلې شوي وو له کیف څخه وتل، د سړکونو له بریدونو نه خوندي شول او د اوکراین او پولین ترمنځ پولې ته نږدې یو کوچنی کلي ته ولاړل. آیا د دوی پلان به کار کړی وي او کنه؟ راځئ چې په دې خوشحالۍ کې ورسره یو ځای شو او دا لنډ مستند فلم په ګډه وبینو.
تر یرغل سوالس ورځې وروسته اندری په یو موقتی اپارتمان کې خپل لور مرحلې ته خواړه جوړوي. دوی په منځ ډوډۍ خوري او موږ یې د پلار خبرې اورو.
موږ په کیب کې د خونځي تک ته انتظار و. د مرحریت د ټولګیوالي مور غږ کړ چې چاودنه وشوه. مرحریت ویښه شو او یې پوښتل ولې زنن خونځي ته نسم. ما ځواب ورکړ د دې لپاره چې جګړه پیل شوه زما ګرانی. ما هغې ته وویل مه ویریږه، هر څه به سم شي. زه در سره یم. مرحریت پوښتنه وکړه زموږ حیوانات به څنګه شي که موږ ولاړ شو. هر څه به سم شي، موږ به پر هغوی هم پام کوو. زه یو ویټرنر یم. په لومړي سر کې ما د وتلو فکر نه درلود، خو تر نیم ساعت فکر کولو وروسته مې پریکړه وکړه چې ښه به وي مرحلې ته لیدې ځای ووځي. شوم خپلوانو ته ورکړم، هغه هم مطلق پردیو ته، خو به هم پردیو ته. نو پریکړه مې وکړه چې پولی ته ولاړ شم، له دې کبله چې زه له پولی د تیرېدو اجازه نه لرم او هلته به د پولی په اوږدو کې مرحری ته په یو ډول د هغې مور ته وسپارم. ما غوښتل د بسونو د تمځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړم، ځکه خلکو راته ویلي چې هلته بسونه شته چې خلک به له دې ځایه پولینډ ته واړوي.
کال 2023 د فبرवरी په 13مه روسي په اوکراین يرغل وکړ. په لومړي یو 15 کې سباندې 3 میلیونه اوکراینیان له هغه هیواد ووتل. په ټول هیواد کې د اورګاډو تمځایونه او د بس ترمینونه په موقتی پناځینو بدل شو. نه هغه کډوال پکې وسیدل چې تر پلو او خطو ته منتظر. ډیر کډوال نږدې هیوادونو لکه پولین، مالدوا او هنګری ته وتښتیدل.
غواړی یو څه وخورې؟ راځه تکینو او یو شی وخورو. نه
راځه چې لاړ شو. کاشوغه لرې؟
دا سمبوسی دي، ته کولی شي په لاسونو یو وخورې.
له کومه ځایه کاشوغه یا پنجه اخیستلی شو پلارا؟
نه ماته ستونزمنه نه ده، تر ټولو چاودونو او ډزو وروسته زما کوچنۍ خوندي ده. دا زما لپاره مهم شی دی. خو چې ته یوازې باید حرکت وکړې او یو څه وکړې، خو چې بل هیڅ هدف ونه لرې، فقط منتظر یا فکر کوي. نن موږ له دې ځایه تښتو، بیده کیږو او دا ښه ده. اوس د جیلی فیش په څیر احساس کوم، فقط منتظر یم او دلته موجود یم.
یقینا د بمبارو ډیر شور دی او خوب تی نشو کوي. اوس داسې ښکاري چې موږ کې سپاتې نه دي، فقط جونتا دوام ورکوو. د یو زینا بل زیتا تختو او دی هر سن استری شبیم
په هدم چې ورختای به هیڅ مرسته و نه کړی یوازې به کوچنیان لا ډیر وویروي زما هڅه نور نه و فقط کوخخ مې وکړ چې آرام او راټول شم ځان مې مجبور کړ چې په کور کې یو څه وکم ځکه په اتیپیل هستا صحت د وسایلو دراټولولو او سیله هم نه لري بس به هیڅ په یو خونه کې کښینی هیواد نشم پرې خو دې د پوزي دستور لمخې دې کارته مکلف یم لا تل ستر شپته او کالونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلې هیواد نشم پرې خو دې د پوزي دستور لمخې دې کارته مکلف یم د قانون لمخې اتل ستر شپته او کالونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلې حتی که وتلې شې ما به مرهری تخپل مور تر واستلې وي او بیرته براتلم البته د خپل لور لپاره اندېخمن یم
اندرې خپل مېرمنې او ناصر په ټلیفون خبرې کوي
هو نه په هیګي چیرې او څو خبره ورسېګم پر لارای
د اندرې مېرمن اولینا د رخصت لپاره له هوا د بهر تللی و چې جګړه پیل شو هوا ته ټول صدګری دی الوتنې لغوه شوې د 13 دوونه رئیس هغه اوکران ته دراتګ لپاره پلټه کړه
د لیدو په هیله د خدای په امان
اندرې په داسې حال کې چې لورینا سره ټلیفون اړیکه پرې کوي کمرې ته خبرې کوي او ولاړېږي چې اوزي اندرې او مرهیتا چټک ګامونه اخلي چې په یو میدان کې اولینا عمومي اندرې هغه ته اشاره کوي چې مور دې هغه ده او هغه غږ کنيسي او اولینا ژړ
ګوري مور دې هغه لته ده راځه له شاله ری ورشو
ډیر درپسې خفه شوم زما کوچنی سوري زما کوچنی لور را باندې ګرانه زما مرغۍ
ډیر تا ته خاندي ډیر درته خوشاله ده دی یو غټ سفر درلو
ونه کو په هوا زمایتي بسکنه نه پوزر
دا کورنۍ یو ورځ او یو شپه د یو ځای تیرول لپاره لري اولینا یو مرستندوی مرکز ته ننوتله او تاریخ خونه کې په وړه کالی ډکه ده هلته ورغله
سلام د بوټانو په مندلو کې مرسته سره سره کولی شئ کولی شم
تاسو دلته کتلی شئ
ولینا د خپل کورنۍ لپاره صندوقونه پلټي
هر څه چې په کار وي ستادي
په مارکونو هیڅ نه پوي کوم زما یو ملګری په دې ټولو شیانو پويږي هغه په دې اړه زما سره خبرې کوي زه تل ځواب ورکوم چې په دې نه پويګم یو سلام له متحده ایالاتو نه سپلای په آنلاین ډول راغوخته وي واقعا ډېر ښه وي اندریو ماریتا چې په لومړي ځل کیفنه د وټل هڅه وکړه دوی ته پنځه واټن کې بمونه چاودلی وو نو دوی باید بیرته ګرځیدل او منتظر شوي وای ماریتا د کور په لاندینی پور کې وېدا شو سر مې نه خلاصي چې دا ټول څنګه پیښ شول وګوره زه څنګه جالب پتلون لرم پوزي رنگ لري البته نور رنگونه نه وو
ولینا او ماریتا باراتلونکو سهار پولند ته سي دا کورنۍ یو شپه لري چې سره تیریک دلته به دی پاتې کیږي ډوډۍ بخوري او چای بسکی
قدا چې له یو بل سره د اوسېدو وخت لرو کنه نو زه باراتلم او په بیړه به بیرته تلم اوس په خپل هواد کې لته سره لکتر لګا یو څه وخت لرم خا نو مونږ سار چیرې زو مونږ جرمنی ته تله شو پولند ته تله شو هسپانی ته تله شو
ترت کوي سامې مو بندوا
ته غواړي چیرې لاړ شي ته غواړې خپل ملګری وویني
زه غواړم پولند ته لاړ شم
او ته غواړې خپل ملګری وویني
غواړم امليسا او ډیوډ ته لاړ شم
پولینا هڅه کوي چې مرتا ته د ساي استو تمرین وکړي او غوښتي خاندي
او
ماته وګوره لطفاً
ولې
ساکاشکا بیرته یو باسا
کوچنی موږک.
دا کورنۍ د خار لارې د بسونو تم ځای ته ځي.
بکس نیمه ته راکړه.
هو ما له مخکې خپل بکس اخیسته ده. بکس واخله. لانا دی الارم ده.
څه شي؟ نه هر څه سم دی، موږ به خبر وخت راغلی یو، هر څه به سم شي.
آیا بس را نه تللې ده؟
کورنۍ به هر د دوو بسونو ترمنځ یو بل په غېږ کې نیسي. خدای پاماني کوي.
ډیوډ اولیس په پولان کې مونږ ته انتظار دی.
هو او زه باید زموږ حیوانات هم وګورم.
هاي پلارا، هر څه به سم شي او ژوند به بیرته عادي شي.
زه نشم کولی.
ته لکه د بدن له دننه چې یخه شوې.
همداسې احساسوم له دننه.
اولینا او مرهیتا په بس کې دي. مرهیتا له بس ته کړکۍ څخه د باندې خپل پراته ګوري. اولینا ولاړه ده او خپل لور ته ګوري.
څومره یو پیاوړی پلار لري.
موري مونټر ته زو
اوس باید د مکانو یو دی پای شو کنه لپاره د مرمۍ زد واسکټونه وړاندې زور کړم. رانی سمې مو کې پټ شو او د بریا لپاره به هر څه و.
اندري لشا صفوینو چې په لار روان دي. کله چې دا فلم بشپړ شو، اولینا او ماریتا له پولن څخه وتلې او د وی زړې برتنوي کورنۍ لخوا په پروکسل کې خوند شوې وي. اندره کیفتا تر رسیدو وروسته ځکارا فعالیتونه پیل کړل. هغه په بم پنازاینو کې د بمونو څخه د خوندیتوب لپاره جوړ شوې پنازاینو کې خوند شو ماشومان ته د خوړو او درملو پر سهولو کې مرسته کوي. هغه د ځکارو په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي.
زاد اڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د مخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو.
د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
اوس به د یو بل کډوال کیسه واورو. د زرګونو پورتوریکویانو په څیر رافایل اوکاسیو باریتو په 2018 کال کې وروسته له هغې دا ټاپو پریښو چې د ماریا په نوم طوفاني کور او د ژوند وسایل پر وران کړل. ساینس پوهان وایي د ماریا طوفان د شدت یو لامل چاپریایي بدلون و. که څه هم پورتوریکو د امریکا متحده ایالاتونو یوه غیر زمیمه شوې خاوره ده، رافایل ځینې هغسې سختي او لانجې چې د اقلیمي بدلون پر مهال تجربه کوي وزغملې. څلور کاله تیر شول خو د ماریا طوفان اروایي اغیز لا هم د رافایل په ذهن کې پاتې ده. سره له دې چې رافایل ماریا طوفان راووت، خو له اقلیمي بدلونه راپورته شوی او سخت اقلیمي پیښو دای حتی تر نوي کور پورې تعقیب کړ. د اقلیمي شرایطو یو کډوال دلته خپل کیسه تاسې بیانوي.
ماریا طوفان د یو کابوس په څیر و. دا کابوس په تیرو څلورو کلونو کې زموږ سره و. لاتی پیړه خزما په څیر هر یو اغیزمن شوی. له یوه طوفان وروسته تاسو کولی شئ خپله ټوله مادي شتمني بیرته ترلاسه کړئ، کولی شئ یو بل کور واخلئ او یا یو بل موټر، خو ماریا به تل زموږ سره وي. که څه هم موږ ټول غواړو دغه طوفان هیر کړو، خو دې طوفان پر موږ ډېرې اغیزې کړي.
Por más que uno quiera olvidarlo.
ماریا طوفان د 2018 کال د سپتمبر په شلمه په پورتوریکو کې ویجاړي وکړه. دغه څلورمه کټګوري طوفان څه باندې 3000 پورتوریکویان ووژل او تر 300000 ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. د طوفان کې یو 1.5 میلیونه پورتوریکویان بې برېښنا شول. دا د نړۍ په تاریخ کې د برېښنا د پرې کېدو دوهمه تر ټولو لویه پېښه وه.
زه رافایل اوکاسیو باریتو یم. زه په اوروکویس کې لوی شوی یم او د پورتوریکو د سان خوان په ښاري سیمه کې مې ژوند کړی. زموږ لومړنی غبرګون ورختای وه. ما یوازې ژوند کولو، زه هلته یوازې اوسېدلم. د کور کړکیو مې ټکانونه پیل کړل.
ا موبایل سه
د کڑکیو لدرجنو برا وتلی لدروازو او براغلی بادونو ونی په زور خوځولی او د کورونو لسره بامونه د کاغذونو په چیر چیرل هر څه تیارول هر څوک ورختاو موږ ټول شپه په ورختای تیر کړه.
لنونه ساوش پک پندوسم کاله سی تربل هر طوفان پورتریکو د ماریا طوفان پر ډیرو اورختونو وځپل شو. ساینس پوهان په دې باور دي چې د ماریا طوفان د سخت اورختونو یو اصلي لامل د اقلیم بدلونو دا مهال په راتلونکي کې د ماریا په څیر د سخت اورختونو احتمال 5 برابر ډیر دی.
Con el pasar de los años tanto
د کلینو پتیرې دوسر داسې ښکاری چې موږ خای دلته په پورتوریکو کې ډېر سخت یو غالو دا تبي ناورینو نه هر کال موږ سخت زپی او د ډېر توپان ناراضي
El asunto mayor es que como nosotros encontramos en el área del Caribe cerca de la
او تاسو کې موږ په کارابین کې کارابین د اوستو خطه نشتې ده دا هغه ځای دی چې ډېر د توپانونو تر راپورته کیږي د اقلیم له بدلون سره زیانونه او خطرونه هم
شوي.
هر وخت چې ما د پورتوریکو د لیدلو چانس ترلاسه کړی هوا تل ډیره ګرمه وي. مهمه نه ده چې د کال کوم فصل وي، هوا تل ډیره ګرمه وي، نو کله چې اوبه لوړیږي تل د مخکینیو توپانونو په څیر نه وي. تر هغه ځایه چې په ډیرو سیمو کې سیلابونه راځي او ورسره توپانونه او سیلابونه هم ملوي.
د ماریا طوفان په نتیجه کې څه باندې 130,000 پورتریکویان چې د هغه هیواد نږدې 40% نفوس جوړي له دې ټاپونه وتلو ته اړ شول. ډېری دغه اقلیمي کډوال د امریکا متحده ایالاتو ته راغلل او بیا هیڅکله بیرته ونه ګرځېدل.
پریکړه مې وکړه چې نیویارک راشم، فلومړی فورت لاډریډل خار ته راغلم. پوښوم چې دلته د نوې ژوند پیل زماله پر ډیر سخت دی. په تیرا بیا د ماریا په څیر تر وی پی خې ورسته زموږ ټول اسناد ورک شول. زموږ سوشل سکیورټي د ټولنیز امنیت کارتونه، زموږ د زیږیدو پیژن پاڼي او نور هرڅه. زموږ د کورنۍ یو غړي راته وویل چې نیویارک هغه ځای دی چې تکول شي خپل ژوند بیا پکې پیل کړي. نو ځکه نیویارک ته نیویارک د فرصتونو خار او ټوله نړۍ په دې پوهیږي. الله هم دې کابل د یو آی نیویارک ته خراب لاس. همدا لامل و چې موږ ټول نیویارک ته راغلو.
Como le iba diciendo yo fui
زړه بختورم په نیویارک کې داسې کسانو چې زی کوټه وروستلم. خو زه باید په دې پوه شوې وې چې زما مور او د کورنۍ نور غړي په څه حال دي.
امي فاميليا
دا ځکه چې کله ما پورتوریکو پریښو د هغوی په اړه مې هیڅ معلومات نه درلودل، له حاله خبر نه وم. تر شاوخوا 4 میاشتو وروسته پورې د خپلې مور، خور، خورایانو او د کورنۍ د نورو غړو هیڅ حال مې نه درلود. په دغه ټول وخت کې چې زه په نیویارک کې وم دا مې تر ټولو لوی اندېښنه وه. ټول هغه خلکو چې ما په نیویارک کې ولیدل زی در کرم او دوی زو منل ما له قید او شر پرته ملاتړ درلود د قضایا او دوی و مدیر په توګه می ودان د موندله او ډیر سخت کار می وکړ د هغه نورو کډوالو د چارو څار نه میکوله چې له پورتوري کو راغلی او دلته په پانا ځایونو کې ژوند کاو زما تر راتګ دوه میاشتې وروسته ما د لوی فرصت ترلاسه کړ ځکه زه د خلکو د یوې اتحادیې مشر وم دوی پوهېدل چې ما په پورتورو کې دا کار کړی او دوی داسې کسان ته اړو چې زما په څیر د خلکو د ټولنې سره د مرستې په برخه کې تجربه درلوده دا د خلکو سره د مرستې اداره دلته په برانکس کې ده او د سیمې خلک هسپانویان دي
سره له دې چې دغه کډوال وطوانه دل تر ماریا طوفان وروسته په نیویارک نوې ژوند پیل کړي خو وینه شکرای په بشپړ توګه د طوفانونو له سختې اغیزې راووزي هنري اوستوي طوفان چې د 2018 کال په اگست کې نیویارک ښار کې وځپه د اورښتونو 133 کلن زوړ ریکارډ مات کړ
تانتو کومو لا
د اورشته طوفان د نیویارک او نیوجرسي ډیر اوسمي وځپلې ونی چپکړي او ډیر ویجاړې وکړي مهمه نه ده چې دا ډول ویجاړون کې پیښې څومره کوچنۍ کېدې شي خو دوی موږ ډیر اغزمنوي موږ له پورتوري کوڅه خدمت مخکيني روحي کړهو سره راغلی هغه ورته معلولیتونه تجربه کوو چې د جګړو سرتيري لري
nosotros estamos pasando y tenemos el mismo síndrome de los
دا د سی دی لکه ترفیخ ورسته روحي اختلال خو زموږ د هیڅ یو کړه و علاج د هغو ناروغانو په څیر نه کیږي
ese tipo de paciente yo le diría a la
زبه د نیویارک خلکو اوان هغه کسانو ته چې په نیویارک شون نه کوي که په پورتوریکو او بل هر ځای کې اوسېږي وایم چې موږ لا ډېر د عامه پوهاوی رامنځته کولو ته اړتیا لرو او د بدلون لپاره هر هغه څوک چې باید وشي که دې ته پام ونه کړو او د اقلیم بدلون سره مقابله ونه کړو نو راتلونکي نسلونه به ونه شي کولای تر یوې ونې لاندې کښېني او له سوري خوند واخلي ځکه د اقلیم وضعیت به دومره سخت وي چې د اوبو کمښت به وي لمر به لا نور هم قوي او تود وي او موږ به تر ټولو مهم فرصت چې د خپلې سیارې لپاره کار کول دي له لاسه ورکړی وي او شی وخت د چپیل یو کړو راځي چې په خیالونو وخت ځای نه کړو
ان کامبيو کلیماتیکو
د ټولو ناورینونو دا ثابت کړ چې د اقلیم بدلون رښتینی دی
په همدې ځای سره د امریکا غاغنه د مستند او فلمونو لړۍ پای ته رسیدي تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیکمرغه اوسئ